شب روزتان خوش.
خیر ده من سم په وخت نه بجوشی تاسو ازادي رادیو ته واګز مخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ترڅنګ د نفیز وکونو او مترزینو ترمنځ په جګړه کې نن سه شنبه د قوس شپږم سلور پولیس وشو شو مترزینو وړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي د جوجه خبري ایجنسی سره پرله مخې د پاکستان د کورونا چارو وزارت دی پولیس وژنه تایید بي خو ویل نه دي چې د دې پیښې مسول استوګده د پاکستان صدر اعظم سره باسر شریف مترزین په دې پیښه کې تورن کړی ویل دي چې هغه د وسایتو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړی بل خو د سوشیټ پرس خبری شانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی د غاژانس هم درنګ دی په پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی د افغانستان د بشري قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه او ظلم کوي ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړ ویل دي چې دا قوانین له منځه ولر نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیزمن کړي نو موري زیاتوي چې باید هغه لاري چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي ځکه د پوینه په افغانستان کې درتونکو سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنې پر وضعیت اندېښنه ښودلې یونما نن پیو بانک کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلانو د رسنې کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی په راپور کې چې پرون د دې سازمان په اړه پاڼه خبر شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ترتیا لري په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شو چې یو ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو میرونو سره سمونونه لري نو هغه نارینه خپلوان ته سزا ورکول کیږي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایې عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو باندې او روزګان کې د خورځکې د ناروغانو ډېر دل
ورته ډاکټر سوال کړه چې دای د دې وشت د ومه شت دی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې په دې راپور کې د 2018 کال په اگست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3.5 موارد مستند شوې دي د دې راپور په اړه نور جزئیات ووري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو جوړول پکې شامل دي خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي په دې راپور کې چې یونما نن خبر کړ راغلی دی چې سربیره پر دې خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سر او توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګوست له 15 نیټې څخه روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ويرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 21مه په رسمي جریده کې خبر شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خبرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته، او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلون نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او په کوردینه نه زینو بنسټونو لکه څنګه تیتاس پر ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته احتمال کې ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا، او دا ریپورت او دا شپږ کومې پر رسمي ډول باندې مناکسي شوی دي. ډېرې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کله را پدې خوا طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنوي کیږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشانات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسی ملگر ملتو لخواه ورکرده سوی ده دیس و شپگ دیرس البته پیخی سب کلی دی چه پا دی دیس و شپگ دیرس و پیخو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونی او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلونه پورته دي او ډېر سو په شاوخوا کې واکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثلا دي چې تاسو د ارقام مویلې چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي په دغه سي وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه سي محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سويدي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې دا سويدي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دی پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي دا اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دی خپرولو دی دغه حادثې یا د پیښې نه لري. د دې ترڅنګ یواز رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کندي بیلانس کندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله. په دغه سي وضعیت کې چې هلته خبریالان هم نا امیده دي د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزه سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تېر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو سره مګزري وشوه وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ماته ټویلې سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي سي د مغه په استناد باندې کېدلی سي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دیننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی به حده نا امید دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر سي. او دا معجزه په دوه حالته کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یا دا چې رسنۍ دونه ځواکمنې سي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسي مشر ښاغلی بومیا ضیا و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه پورزګان او ځینو نور سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمیزو ټولګو بندیز لګول دي. پورزګان او سویلي وزو کې د یونیسف په ګډون دغه نړیوال ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځینو نور شرطونو په لمو لامل پرې د ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې.
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اوروزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثر سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکونکي وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د اوروزګان په دهرادود، کیزاب، چینارتو، چوره او خاص اوروزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص اوروزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکونکي هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي چې دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د اوروزګان او کندهار ولایتونو دوه اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. محلی یا سیمه ایز ټولګي هغه نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نیسته په زورګونو ماشومان په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخکې یو شمیر رسنیو د دغه ټولګیو شمیر 13,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 568,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیگ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستل په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینۍ لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینهوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پراپور کې
د هندوستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو 10 لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علا محمد غزنفر بیا په 4.8 کروڑ هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2.6 کروڑ د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15.5 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځه لیدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دي، روزونکي شته دي، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخې دي. اول دا چې مثلا د مالی اړخه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیگ د ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخا سې کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس ته یو څه سې کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي. نیټورکینګ د پکې سال ته تاسو ځئ، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د مغ نیټورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سه کراوډ یا د نړیوالو مخکې سه کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه سه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي او د خپل سیالیو کې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په آی پی ایل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروره لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14مه پیلېږي او د مې په 15مه به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په روزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په روزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله 3 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بې وزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لک مل مسید المسیم راوستلې دي دلته. دغه مور کښنه پیدا شوی او دی ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سر وزاله یا بار زور تر غلې هم دی. اوس ما سره کومه کې شدي او دغه د شدي پرتی دی بس ور کوم دروسه بشي نه دی ور کړی، دغه شدي ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر ډاکټر سوالا کنه چې د دې وښ د ووم یش دی هیڅ ته غو نو سره کوم رستور سره کې دا غن دوم غشت چې نن ته بستروم د دې کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژ بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځنګړې ډول په ماشومانو کې د وزن د کمېدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای شي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل شي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجود دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت چې سویت غزه ماشومان پکې ډیر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کې لاسي خصوصا به علمی ده او تر ډیره حد پورې
اورزګان کې د خورځواکۍ زیاتېدونکو پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېز لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو خبرونه